ستړي مشه ز ستاسو قربانه مونږ ز شهید لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې درته هر کله وایم نن د جمعې ورځ فبرورۍ 28 نیټه د کال 2015 نن په خبرونه کې مهم بحثونه لرو د نوخار پاکوړي سیمه کې د خیبر پختونخوا تر ټولو ستره دینی مدرسه دارالعلوم حقانیه کې ځانمرګی برید شوی دی چې په کې دغه مدرسې د مشر مولانا حامد الحق او د جمعیت علما اسلام سین په ګډون څلور تنه او وژل شوی دی او شل نور پکې ټپیان دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید وای چې دا ځان مرګ بریده د مدرسې په جمعات کې د جمعې د لمونځ پر مهال شوی دی چې خې هدف مولانا حامد الحق وو. او بل بحث هم په خبرونه کې لرو چې په افغانستان کې د وروستي بشري حالت په اړه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ریچارډ بینټ د نړۍ د هیوادونو د هغې غوښتنې ملاتړ کړی دی چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو په وړاندې د جنسیتي اپارټاید دی د بشریت ضد یو جنایت وپیژندل شي. په راپور کې ویل شوي دي چې افغانستان دا مهال د جنسیت پر اساس د تبعیض ظلم او استثمار یو مرکز جوړ شوی دی چې د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي. طالبان ولله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې دا ډول راپورونه رد کړی دي او هغه افغانستان ته ممنوع دخول اعلان کړی وو. طالبان د 2020 کال د اگست په میاشت کې په بیا په افغانستان کې واکمن شول او دوی په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته په دنجونو په زده کړو او همدغه راز ځخزو په کار، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او دا ډول نورو مشارکتونو باندې بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. په همدې موضوع به خپل قدرمنو ملمنو سره بحث لرو. هله لرو چې را سره تر پایه مال پاتې شي. بیا هم ستړي مشه او په خیر راغلی. خبرونه ته په خبرونه کې مهم موضوعات لرو چې نن به پرې بحث کوو. څو د خپل لومړی موضوع ولوري ته چې د نوخار په اکوړي سیمه کې د خیبر پختونخوا تر ټولو ستره دینی مدرسه دارالعلوم حقانیه کې ځانمرګی برید شوی دی چې په دغه مدرسې کې د مشر مولانا حمید الحق او د جمعیت علما اسلام سین په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. نور ژوبل هم دي. دغه ټول تفصیل اخلو زموږ د همکار او خبریال څخه عبدالرزاق شو. دا مهال زموږ سره د سکایپ په لیکه دی او هلته روغتون ته هم ورغلی دی. سلیم شوی عبدالرزاق صاحب په خیر راغلی خبرونې ته.
ډیره مننه منظخور، خوشحاله اوسئ.
رزاق صاحب، لومړی خو دغه تفصیل که تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ. دا برید کوم وخت شوی دی، کوم ځای کې شوی دی، کله غونډه دا تفصیل تاسو شریک کړئ، څه مرګ ژوبل پکې وخت دی؟
بالکل، دا کوم نن ځانمرګ برید شوی دی. نو دا د جامع حقانیه چې دی په دې کې بیا عبدالحق جمعات په نوم باندې یو جمعات ته او پاره کې چې کله د مسپخین منځ شو، نو دا غي نه پس چې خلق روتل دغه دوران کې دا بریچ بیا غښوې دي. زمونږ چې دلته په هسپتال کې کم د زخمیانو سره خبرې وشوې، نو هغه دا خبره کوله چې دغه وخت کې چې دی جمع شو او منځ شو او خلق چې دی هغه د جمعات نه وتلل چې دغه دوران کې دغه ځانمرګي بریچ دی هغه او وشو. په دغه ځانمرګي بریچ کې د نوشهرا میډیکل کمپلیکس چې ورسره دغه قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ورته هم ویل کېږي، دا غي د شمیرو تر مخه شپږ تنان چې په هغه کې د دغه مدرسې نائب ناظم چې کوم دی مولانا حمدالحق حقانی هغه په حق ورسېدلی دی، او ورسره چې کوم دی 15 تنان نور چې دي هغه چې دغلته منزل راغلي وو هغه چې دی وجلې شوي دي. دغه کوم خلکو سره چې زمونږه خبرې وشولې نو د سکیورټي حواله سره دی ویل چې دلته د پولیسوم ولاړی او وسره چې کوم دی د مدرسې خپل سکیورټي هم یي خو دا ځل چې دی دغه ځانمرګي برید دغه نه معلومیږي چې څنګه دغه جماعت تر ننوتی او دغه ځان چې دی هغه الزولې دی او دغه مرګ جوړ لسی دی هغه پکې رامنځته شوی چې په دې کې پنځل لسنان چې دی هغه د هسپتال د انتظامیه تر مخه اغي زخمیان دي د زینو حالت چې دی هغه پکې کریټیکل یا چې کوم دی نازک خود لیکيږي ځکه تاسو یې منو کوم حمدالحق حقانی چې ونو هغه د جمعیت علماء اسلام سین ګون چې دی هغه مشر او ورسره دفاع پاکستان کونسل چې دی نو د هغه چیرمن اوم او دا اوم ویل کیږي چې د دغه کوم د مدرسې دغه مشر چې ونو دا په نخه باندې او هغه چې دی ټارګټ کېدو د غزانمرګي برید چې دی هغه باندې شوې ده.
عبدالرزاق صاحب آیا د دغه برید ذمہواري تر اوسه کومې ډلې یا چا په غاړه اخیستې ده او کنه ده؟
منځي خور لا تر دې د ما د دغه برید چې دی ذمہواري کومې ډلې یا کومې وسلوالې ډلې چې هغه په غاړه باندې نه ده اخیستې.
خو څېړونکو څه وایي چې دا به د چا کار کېدای شي؟ آیا څېړونکو سره ساسو پرې خبرې شوې د خلکو نظرونه مو اخیستې دي په سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو باندې؟ آیا په دې باندې تاسو لیدلی دي او کنه؟
دلته کومو ګورونو د دغه قسم بریدونو ذمہواري چې دی یا دلته چې کومې د بریدونو ذمہواري اغستل کېږي نو هغه دوه ډلې چې دی هغه اخلي، یو تحریک طالبان پاکستان او بل چې کوم دی داعش خراسان. خو په دې برید کې تحریک طالبان پاکستان باقاعده خپل اعلامیه جاری کړې ده او دا برید چې دی د دې غندنه کړې ده. داعش خراسان ډله چې هغه دلته د بین الروان دي د مولانا فضل الرحمن په ګوند باندې په باجول کې هم یو برید کړی او چې هم دغسې د مدرسې استادان او زده کوونکي چې دی هغې ته راغلي وو ورسره نور چې کوم سیاسي تړاو لرونکي وو د دغې ډلې سره هغوی چې دی هم په دغه ځای کې موجود وو. نو د هغه برید ذمہواري چې کوم دی هغه داعش خراسان ډلې منلې وه. خو دا نن چې کوم برید شوی دی نو لا تر دې دمه د دې کومې وسلوالې ډلې ذمہواري چې دی هغه په سر نه ده اخیستې.
رزاق صاحب خپل د دې مدرسې اهمیت باندې که تاسو وغږیږئ، دا مدرسه چې حقانیه مدرسه ده دا څومره اهمیت لري هلته؟
بالکل دا مدرسه چې دا د اهمیت وړ پدې باندې دا چې د پاکستان د جوړېدو وروسته یو میاشت پس چې کوم د دې بنیاد ایښودل شوی او دلته چې کوم زیاتر علما دي نو هغه هم د دې مدرسې نه چې دی هغه فارغ دي. د دې سره سره نه یوازې په پاکستان کې د دې مدرسې نه فارغ شوي علما چې دی هغه دغه د درس او تدریس کار چې دی هغه روان کړی دی او نورې مدرسې چې دی هغه بیا جوړې کړي. په افغانستان کې چې دی وخت کې کوم واکمن طالبان دي نو هغه هم زیاتره دلته د دې مدرسې نه چې دی هغه فارغ شوي دي او په دغه افغانستان کې چې کوم دی بیا د بهرني کم ځواکونه چې یا بهرني فوجیان چې داغي په ځدی جنگ کړي دي دغه اوس چې دی واک تر لاسه کړي دي نو په دغه کوم زیاتره د سړي چې هغه د حقانی مدرسې نه چې دی هغه فارغ دي. مولانا سبول حق چې هغه د دې مدرسې بانی او مشر او هغه هم په اسلام آباد کې دغه سی پی او پی خت چې دی هغه وجلې شو. هغه به دا خبره کوله چې کوم په افغانستان کې طالبان چې دي نو دا زما بچی دي هغه به د خپل بچی ویل. نو د دې مدرسې چې کوم دی نه یوازې په خیبر پختونخوا یا په پاکستان کې چې کوم دی اثر رسوخ شته بلکې په افغانستان کې هم چې دی دغه شاګردان یا د دې نه فارغ شوي خلک چې دی هغه شته. نو د دې وجه نه چې دی په هغه خلکو باندې هم د دې خپل یو اثر چې دی موجود دی.
رزاق صاحب زموږ لیدونکو به کېدی شي زیاتره به مولانا حمدالحق پیژني هم خو که بیا هم یو یادونه ورته وکړو چې مولانا حمدالحق څوک وو.
مولانا حمدالحق چې کوم دی دا مولانا سمیع الحق داغي ازوی وو. بیا دا چې کوم دلته اپوری کې دغه جامع حقانیه ده داغه نائب ناظم وو. داغه سره سره چې کوم د مولانا سمیع الحق چې کوم سیاسي ګوند دی جمعیت علماء اسلام سین په نوم باندې نو داغه مشروم وو. داغه سره سره کوم دفاع پاکستان کونسل چې دی نو داغه چیرمن هم دی چې دی پاتې شوی وو. دې ټیم کې داغه چیرمن وو.
سواده او د دې ترڅنګ په دې وغږی ګوچه څه خبرګونونه را روان دي هلته په پاکستان کې په ځانګړي ډول په د مولانا حمید الحق په دغه وجنې باندې
بالکل دغه چې کوم نن هسپتال ته مونږ ورولو او په هسپتال کې مونږ قتل نو ځینی سیاسي مشران چې دغه هسپتال ته عمر روانو او څومره پورې چې زمونږ دغه تا کوم نور مرګري دغه مدرسې ته ورغلی نو هغه مدرسې ته هم چې دغه سیاسي مشران چې دغه ورغلی نو د مختلفو جماعتونو مشران چې دغه هغه په لوکل کچا یا په ځی کچا باندې نو هغه هم راغلی لکه او کله چې موږ وونو په دغه ټیم کې د پاکستان د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی پرویز خټک سره د نورو کم د ګوند غړي چې دي هغه ورسره هم راغلي او دا چې کوم امرګري دي ورسره راغلي نه علاوه د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې دي هغه راغلي او دا غي نه علاوه د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اطلاعات تیر راغلي باقي د غندنه کړې دا او د حوالے سره چې کوم د بیان راغلي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا غوم دغه بیان چې د دې مزمت مخې ته راغلي دي د افغانستان کومګ بیا د طالبانو په پاکستان کې چې کوم سفارتخانه ده په اسلام آباد کې هغه هم باقاعده د دې مزمت کړې ده او په دې باندې چې کوم د خفغان سرګندونه کړې نو څومره چې کوم دغه سیاسي ګوندونه دي سیاسي مشران دي نو داغي دغه مزمتي بیانونه او دغه د خفغان سرګندونه چې په دې بریډ باندې را روان دي او مخې ته راځي
رزاق صاحب د لیدونکو سره به دغه یو په ایکسپانه باندې د طالبانو د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد یو ټویټ لیکلی دی هغه به هم شریکو چې دوی خپل زبی الله مجاهد په خپل ایکسپانه باندې لیکلی دی چې د دارالعلوم حقانیه د مرستیال مهتمم د شهادت په اړه د اسلامي امارات د تعزیت پیغام وړاندې کوي او دوی ډیره خوشنۍ څرګنده کړې ده د هغه په وژنې باندې او ټولو ته دغه خوشنۍ وړاندې کړې ده نو ور باندې خبرګونونه هم را روان دي ولې افغان طالبان دومره خوشنۍ ښکاری عبدالرزاق صاحب په دې باندې څه آیا ستاسو د نورو څېړونکو سره خبرې اترې شوې دي او کنه د دوی خوشنۍ ولې دومره زیاته ده
منځه خور کوم ګورو نو څنګه چې په دې خپلو خبرو کې دا خبرو کړل چې د افغان طالبانو اکثر مشران چې کوم دي هغه د دې مدرسې نه چې هغه فارغ دي او دلته په دې مدرسې کې سبق ویل دي بیا دا کنه پس چې هغه دغه په افغانستان کې جنگیدلی دي او بیا چې کوم دي هغه واک تر رسیدلی دي او څنګه چې ما دا ذکر مو کو چې مولانا سمیع الحق چې کله ژوند دی نو هغه به دا خبره کوله چې دغه طالبان چې کوم دي دا زما بچی دي نو یو خو دا خبره ده چې د دلته سبقونه ویل دي دلته د دې مدرسې دا سر نه لاندې پاتې شي بل خبر دا چې بیا د مسلک په اساس باندې هم چې دی یو بل سره هغه تړاو چې دی او نزدېکت چې دی هغه لري نو کومګو ګورو دلته دا مدرسه دا چون کی یو مذهبي زید په هغه کې دغه بریټ شوی دی او بیا د مسلمانانو زید دا هغه سره سره دغه کومګو ګورو نو په افغانستان کې هم چې کوم په واد کې طالبان راغلي دي نو هغه هم دغه د مذهبي زینو د تقدس او دغه خبره کوي نو په دغه بیس باندې د مذهبي اړیکو او ورسره د یکسانیت په اساس باندې کوم دی هغه بیا په دغه باندې د دغه کوم دی سرګندونه کړې د خفغان او د خفغان سرګندونه کړې د دې کوم بریچ شوی دی د دې مزمت کوي
رزاق صاحب تاسو زموږ سره مل اوسئ موږ هڅه کوو چې خپل نور میلمانه هم راولو زموږ سره ګمان کوم نور میلمانه هم راغلي دي او تاسو هم موږ سره تفصیل شریک د لیدونکو سره تفصیل شریک کو ډیره زیاته مننه چې راغلي زموږ سره مل شوي او ډیره زیاته مننه کوو تاسو ته ښه به غواړو رزاق صاحب
مننه خوشاله اوسئ
د وی لیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل
فیسبوک ترانځي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنۍ کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنۍ کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنۍ یا پټه کې ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
خبرونه کې بیا هم تاسو ته هرکلی وایو، مننه چې را سره ملګری شوی. مونږ زو د خپل بلې موضوع ولوري ته اوګي احمد زی چې یو افغان مبارزه ده، د بشري حقوقو فعال ده، غره سره ملګری شوی ده، د هغوی سره به بحث کوو. ستړي مشې، په خیر راغلی اوګي احمد زی.
سلامونه تاسو ته منزه جانې او د آشنا تلویزیون ټولو قدر منو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام. مننه د ډی وی تلویزیون لیدونکو تاسو ګوري، د امریکا غږ ډی وی سره ستاسو د ملتیا مننه کوو. وګي په افغانستان کې بشري حالت ورستر بلا په خرابې دوه کاری، نن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ور باندې خبري کړې دي او په افغانستان کې چې سره واندې هغه ته جنسي اپارټاید ویل دي. تاسو د افغان میرمنې په توګه د حالت ته څنګه ګوري او تاسو دغه ریپورت ته څنګه ګوري؟
مننه. په افغانستان کې باید وویل سي چې د میرمنو هم د تعلیم او تحصیل په برخه کې هغه هیڅ کوم حقونه ورته نه دي ورکړل سوي، او همداسې لکه څنګه چې ګورو په کور دننه د کور جنجالونه او بیرونه اجتماعي نور فعالیتونه دا هر څه ټول بندي. نو په دې اړه دا د جنسیتي تبعیض په اړه ویلای سم چې بلې دا تبعیض فعلاً جریان لري په دغه میرمنو بخش کې، او مخصوصا د اقلیتونو تبعیض ډیر زیات روان دی لکه څنګه چې ګورو دا زموږ نور اقلیتونه لکه هزاره، لکه ازبک، لکه نور قومونه چې په افغانستان کې دي، دوی اصلا په دولت کې کوم فعال سهم نه لري. دوی سیاسي کولای چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، او په همدغه بخش کې بیا د ښځو د تبعیض او د مشکلات ډیر زیات.
اوګي احمد زی، تاسو په خپل اوس په افغانستان کې نه، تاسو البته په دې مجبور شوي چې خپل وطن پرېږدي. اولی تاسو ولی ونه توانیدلی چې په افغانستان کې پاتې شئ؟ لیدونکي به په دې کې ډېر دلچسپي لري چې پوه شي ولی یو افغانه میرمنه نه غواړي په افغانستان کې اوسي.
زه په دې خاطر افغانستان کې ونه توانېدم چې زالته پاتې سم. په دې خاطر چې ما په ډېر سختو شرایطو کې په تیرو دولتونو کې چې تیر سوي، ما مکتب وویل، پانتون وویل، ما خپل تعلیم وکړ په ډېرو سختو شرایطو کې. په داسې حالت کې به ما زه پانتون ته تلم او درس به مې ویل چې ما به خپل د چپتر د خپل د کتابچې د کتاب او دغه شیانو مصرف به ما نه درلوده، او زه به یو چیرته معلم او ما د څلور زره افغانۍ په بدل کې ما به چې هغه معاش اخیسته، او د هغه به مې بیرته خپل ځان ته بوټونه، کالي او دا شیان به مې برابرول، او ما به تحصیل کوو، درس به مې ویل. نو په دغه هیله وم چې زه به یو ورځ د پانتونه فارغه سم او زه وکولای سم چې دا یو چیرته کار ته لاړه سم، وظیفې ته لاړه سم، د خپل د ژوند مشکلات به حل کړم، او وکولای سم چې په ټولنه کې یو موثره ښځه اوسم. نو کله چې داسې یو حالت راغی، نو ما خپل ځان هلته هیڅ وبول، داسې په کور کې کېناستېدل او خپل د علم نه استفاده نه کول، او اقلا ما دومره حق هلته ونه لید ځان ته چې زه خپل دغه علم یو بل چاته انتقال کړم. نو کار را باندې بند، تعلیم هر سره باندې بند، زه مجبوره شوم چې زه د اغاز عین را ووزم. تاسو ګوري کله چې په یو کور کې یو مشکل راځي، یو پرابلم راځي، نو سړی خو دغه کور بیرونه وځي او خپل غږ وچاته، په کور کې چې کین خو حتما نورم حالات وضعیت خرابېږي.
اوګي احمد زی، دا مهال په افغانستان کې انجونی لوړو زده کړو ته او البته متوسطه زده کړو ته هم لاسرسی نه لري، درې کاله شوې دي. څومره زیان بولی خپل افغان میرمنې په دې باندې څه نظر لري چې دوی ته څومره زیان وخته دی؟ په دې د تیرو دریو کلونو کې
ډیر زیات زیان دوته وخت دی. تاسو باور وکړئ چې ځینې جنکۍ چې کله ماته ټلیفون کوي د افغانستان او راته وایي چې اقلن دغه موږ ته یو آنلاین سیستم برابر سي مونږ کولای شو چې دغه خپل درسونو ته دوام ورکو، او وایي چې یو کال نه دوه کال نه درې کال او د څلورم کال را روان دی او موږ د درس تعلیم نه بیرته پاتې یاسو. هغه نجونې چې لکه مثلا دیارلس و سوالس و کیوی آگو یو ساتلس و نونس و ترسیدلی دی او زمان پا وطن که بدبختانه دست یو عرف دی دست یو دود دی چه انجونی چه کلا پیغلی سی نور آگوی تا در درس و تعلیم پا دیر زیونو که اجازه نور کول کی آگوی تا فقط وای چه وای تاس ودونو که یو لارس خپل خورونو تا نو د دوی سنونه چې تللې دي دوی په زمن کې د درس او تعلیم بیرته پاتې دي، او هغه ماشومان چې هغه هم سنونه چې تللې کوم مثلا یو ماشوم په وکالو کې و سلاسو تر رسیدلای دا هغه باید چې په وکالو کې خپل هغه یو شی زده کړی وای هغه سلاسو تر رسیدلای کې هغه باید څلورم سنف کې وای هغه باید اتم نه هم تر رسیدلای وای هغه اوس هم په مثلورم کې یو جلې مثلا پاتې ده. نو داسې ډېر زیات مشکلات دوی ته په پراخه توګه ویلی شو چې علم او بې تعلیمه بې علمه ټولنه هیڅ وخت نسی کولای چې پرمختګ وکړي، هیڅ وخت نسی کولای چې هغه ټولنه آباده سي، هغه ټولنه افکار د خلکو افکار راووزي، دا هیڅ امکان نه لري.
اوګه احمد زی بحث ته به دوام ورکو، خو تاسو به یو روسي ریپورت هم لیدلی وی چې افغانستان کې ویل کې د بدني سزاګانو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمې په تیري اونۍ کې په څلورو ولایتونو کې د تازيري سزاګانو د حکم پلی کولو خبر ورکړی، او ویلي دي چې په تیرو څو ورځو کې د څلورو خزو په ګډون 22 کسان په مازر کې په درو وهل دي. دې ته تاسو څنګه ګوري د بشر لحاظ که هغه میرمنې دي او که هغه نارینه دي چې په عام مظهر کې هغوی ته دغه سي سزاګانې ورکول کیږي؟
بله ګوري منزه جانې، زه یو حقوق دانه یم او زه د حقوق د پنځې نه فارغه یم، او عقلا په دغې باندې زه پوهېږم چې تعزیري سزاګانې هغه سزاګانو ته ویل کیږي چې د یو شرعي قاضي د حکم په اساس باندې په یو چا باندې پلیسي یا په یو چا باندې عملي دي. دا تعزیري سزاګانې لکه بدون د قصاص نه او بدون د دغه نه فقط راځي مربوط کیږي درو وهلو ته، مثلا سنګسار ته، دغه مسایلو ته. نو دا درې وهل هم په اسلام کې په شریعت کې خپل ځان ته دوی دا یو اندازه لري. دا درې وهل یعنی په دې معنی نه ده چې تاسو هغه شخص اغه خزینه وی کناری نوی چې نه هغه مارک تر حالت پورې باید ونه وهل سی، فقط د هغه د اصلاح لپاره دی، یو مجرم د اصلاح لپاره دغه تعزیری سزاګانې نظر کې نیول کیږي. او زموږ اسلام پاک خود سی یو دین دی، لکه څنګه چې زه هم مسلمان یم او داسې ټول مسلمانان موږ خو پوهیږو چې اسلام دین یو پاک دین دی او سپیشلی دین دی، او په اسلام کې زور زیاتی ظلم او د حد نه پاس باندې هیڅ زور زیاتی کیدای نیسي. درسته ده تعزیري سزاګانې شته خو خپل ځان ته حد او حدود لري. دا په دې مثلا دغه د سنګسار په بخش کې باید زه ووایم، سنګسار کله چې یو ښځه یا یو نارینه دا یو جرم کوي، یو خلاف عمل کوي، دا په هغه اندازه سنګسار کیږي چې دا نه باید زخمی سي او نه باید مرګ ته ورسول، بلکې دا باید چې یعنی د هغه جرم په اندازه شدت جرمی چې ته جرمی ده دا باید هغه اندازه باندې سنګسار شي، او د دغه د جرم دا علت هم باید معلوم سی چې دغه ولې دا جرم کړی دی، په څه علت دا جرم کړی، څه مشکل و څه پرابلم، بیا باید هغه نه دا سزا باید ور باندې تطبیق سی. حتی د سنګسار په وخت یا د درو وهلو په وخت کې یو مجرم وای چې یعنی توبه مې کړې نور دا کار نه کوم، نو په عامه عاجله دقیقه کې په هغه باندې دغه شرعي قاضي چې دا یا حاکم دا باید د هغه د سزا متوقف سی، نور څوک حق نه لري چې په هغه باندې یا تیګه ورکی یا په درو ووهي. په اسلام کې حد او حدود ټول معلوم دي، نو د هغې نه که تجاوز کیږي یا هغه موږ هغې ته ظلم وایو، هم د اسلام د نگانه، هم د قانون د نگانه، او هم د بشریت.
په داسې وی ټول دي کې اوږي چې چیرې چې با د طالب ټوپک وی یا د طالب پلاس با د عدالت واک وی هغه ټولنې کې چې سخت دریزی تاسو ټول ویني او موږ ور باندې ریپورتونه هم ګورو، نه یوازې د بشري حقوقو بلکې اسلامي هیوادونو هم په وار وار په طالبانو او د دوی په واکمنۍ غږ کړی دی چې کوم کارونه چې دا مهال روان دي یا په میرمنو د تعلیم بندیز دا ټول د شریعت خلاف کارونه دي. نو په هغه ټولنې کې تاسو څنګه چې آیا د طالب پلاس قمچینه او د یوې افغان میرمن املا ورتوي چې هغه وهل کیږي، نو هغه کې به انصاف وي او کنه؟ او دغه انصاف به څوک ورکوي؟ لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې دی کې باید قاضي وي، او نو تاسو څه ګمان کوي چې د هغه افغان میرمن سره به آیا انصاف کیږي؟ آیا د هغه غږ به اوریدل کیږي؟
دا بالکل یو غلطه خبر ده چې یو افغان میرمنه وسیږي، یکه په جام کې وګورو دا مسلمانه یو مسلمانه خزه وسیږي، هیڅ داسې نارینه حق نه لري چې هغه ته وګوري او څه په دې سربیره پر دې چې په هغه باندې لاس پورته کی یا هغه په درو وحي هغه نورې سزا ورته ورکړي. دا یو خبره. او بل خبر دا چې دا بالکل د شریعت او د اسلام په خلاف کار دی، دا ټول ته معلومه ده. نو رازو دې ته چې دا سزاګانې ما څنګه چې تاسو ته مخکې هم ویل خپل ځان نه حد و حدود لري، باید یو شرعي قاضي دې ته وګمارل شي چې دغه سزا په هغه شخص یا هغه کس باندې تطبیق کړي. نو دغه عادي کس دا کار کولای نیسي، هر څوک دا کار کولای نیسي، او دغه په عام محضر کې سمه ده. عام محضر ځان ته ځای لري، لکه مثلا زه تاسو ته ویلی سم په محکمه کې یا مثلا بل ځای کې چې هغه د شرعي لحاظ هماغه ځای ورته ټاکل شوی. دا بالکل یو غلطه خبر ده چې یو څوک چې جزا کوي، جزای جرمې کړی ده، هغې جزا موږ راولو په یو ورزشي سټډیوم کې دې ته دا جزا ورکړو. دا خو موږ ځان خپل دنیا ته او ټولنې ته داسې ځان ښیو چې موږ یعنی ډېر د کسان یاستو چې اصلا نه د قانون خبره یست یا نه د شریعت. او په زمن کې مثلا د سزاګانې په ورزشي سټډیومونه کې بالکل پام دغه جام کې باید چې زه خبرې وکړم، باید دا ووایم چې دغه تعلیم و تحصیل ته، ورزش ته یا دغه نور بخشونو ته دا سیاسي هغه باید ورنه کړل شي، لیک باید ورنه کړل شي.
موږ به په دې باندې بحث ته دوام ورکوو، خو لیدونکو سره غواړم یوارې بیا هم دغه خبر چې نن وروستی خبر راغلی و هغه یوارې بیا شریکو، او هیله لرو چې زموږ سره د خبرونې تر پایه مل اوسي. موږ به نور تازه حال هم په دې باندې د پیښور څخه د خپل خبریال او همکار څخه اخلو. د نوخار پاکوړي سیمه کې د خیبر پښتونخوا تر ټولو سترې دینی مدرسې دارالعلوم حقانیه کې ځانمرګ برید شوی دی چې په کې د دغه مدرسې د مشر مولانا حمید الحق او د جمعیت علما اسلام سین په ګډون څلور تنه وژل شوې دي او شل نور ژوبل دي. په دغه پیښه باندې افغان طالبانو هم سخت خواشینی څرګنده کړې ده، چیرې چې ګڼ شمېر افغان مشرانو او افغان طالبانو هلته په حقانی مدرسې کې زده کړې ترلاسه کړی وي. نو په دې باندې به بیا هم ستاسو سره حال شریکو. زموږ همکار یا خبریال عبدالرزاق روختون ته هم تللی دی، د روختون چارواکو سره هم غږېدلی دی په دې اړوند، او دغه ټول تفصیل به ستاسو سره اخلو. تر اوسه کومې ډلې د دغې پیښې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې، خو څېړونکي او وروستیو ته په کتو دوې ډلې کېدای شي چې دغه برید ترسره کړي. په دغه ځکه چې هلته تل په پاکستان کې یا د تحریک طالبان پاکستان او یا هم د داعش ډله د دغه سي بریدونو ذمہواري په غاړه اخلي، خو تر اوسه په دې پیښه کې چا هم مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. بیرته زو د اوګی احمد زی ولورتا او بحث به دوام ورکو. اوګی احمد زی، وروستي حالات ته پکتو تاسو څه وختنی لري؟ د افغان میرمنې په توګه څه ویني، څه حلی زلی روان دي؟ د نړیوالو حل زلو ته څنګه ګوري؟ د ملګرو ملتونو رول ته تاسو څنګه ګوري؟ د افغانستان په حالاتو کې په ځانګړي ډول د میرمنو په وړاندې
مننه ز فقط غواړم دغه وایم چې زمون خلک باید راویښ شي او زمون خلک باید ټول لاس په لاس د دغه بد ناورین په مقابل کې باید ټول ودرېږو او خپل ځان نړۍ ته او ټول دنیا ته باید څرګنده کړو چې افغانان هغه کسان دي چې واقعا د ظلم نه د جنگ نه د دغه شیانو نه بالکل خسته سوي دي او موږ فقط یو آرام فضا ته یو آرام ژوند ته یو آرام ټولنې ته ضرورت لرو چې موږ په هغې کې خپل ځان آرامه وګورو او وکولای سو چې درس ووایو تعلیم وکړو تحصیل وکړو کارونو ته لاړ سو او خپل ژوندونه مخته بوځو. نو د نړیوالې ټولنې دغه کوششونه چې په دغه اړه کې د هغوی کوي دا د ستاینې وړ دی او همچنان زما بیا هم غږ په خپلو دننه د افغانستان دننه په دغه حکومت باندې دا دی چې د یو افغان مېرمنې یا خصص یو خور په صفت زه تاسو نه یوه هیله لرم چې راځئ نور دغه زور زیاتی د تعلیم په بخش کې اوسي یا که د نور هر بخش کې چوتي په افغانستان کې دا ټول باندې د ورته د بریا لار دا نه ده. د بریا لار هغه لار ده چې د خلکو لاس ونیسي او د خلکو په زړونو کې پیاستې دوی حکومت وکړي نه د خلکو په سرونو.
اوګای احمد زی تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی مون سره مو د افغانو میرمنو په استازي توپ خپل غږ په خبرونه کې شامل کز مون سره نور میلمانه هم شته به حسب د غوي سره هم مخ په وړاندې بیا یو خو تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو مو ته وخت راکز مون لیدونکو سره مو دغه تفصیل شریک خپل خبرګون او خپل دریز مهم شامل ک تاسو ته خوشی به غواړو اوګای احمد زی
مننه تاسو خم مننه شکر منزه جان.
وی او ای ډیو اپ ساتلایت ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په دیشنټینا تاسو په یوټل ساتلایت په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe aw ya bi aw ya ashariya pinza east channel yo saldre haroras salveri sata la divasarose.
بیا هم په خبرونه کې د ملتیا مومنانه کوو په دې خبرونه کې مهم بحثونه لرو او زموږ سره ملګری شوی د افغان سیډونکو سیاسي سیډونکو غوث جان باسه بغوی ته هرکلی وایو او د هغوی سره غواړو چې بحث ته دوام ورکو او خبرې ولرو. غوث جان باسه ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته.
خیر اوسه منځ باندې تاسو سلام او ټول لیدونکو سلام.
وعلیکم السلام غوث جان باسب لومړی خو غواړو چې خپل اولنې پښتنه د وروستي پیښنه پایل کوم چې د نو خار پاکوړي سیمه کې شوې ده د خیبر پښتونخوا تر ټولو سترې دینی مدرسې کې چې حقانیه مدرسه ده هلته ځانمرګ برید شوې ده او په دې مدرسې کې د مدرسې مشر مولانا حمید الحق وژل شوې ده او هغه سره نور کسان هم وژل شوې دي. دغه خبر ته تاسو څنګه ګورئ؟ لومړی خو که په دې باندې وغږیږو.
او مهرباني غلی سرویس کپ زه پکې به تاسو ته وایم ما هی واسه د دې مدرسو په دې لو قرباني ده او یو د هغه کسانو چې ما هی واسه د همدغه مدرسو نه فارغ شوی په اسلام وزون کی را لګو او خپل وزن کی او په سیم کان لري چې دا لري دا افرنه وتی فقط یو څه مته مکه د دې کوم کمپلاس دا د انسانی په نوم له هغه څخه نه راځي هغه هم وایي چې همدا ته کی نو مکه وو په چا چې هو بشي په کار زه په خپله کوم د دې نه چې دوی چې د ګاري مدرسو فارغین زما هی وقت را لګل او زما خلک وژل دې دا حق چا ورکړي دې په مدرسو کې ولې په د دینی علم او ذکر په پښتو دوی ولې آلته د باروتو کار کوي دوی ولې آلته د زیری بوشکې کار کوي دوی ولې آلته د کلونو او د سرکونو د تخریب کار کوي د بندونو د ویجاړولو کار کوي ولې آلته ځانمرګي کرده کېدل دین او دا زموږ مقدسه دایره ده دا زموږ ایمان دی او د دینی کتابو کې ځان وژنه خو مثلا نشته د بوشکې کار نه او په ټول اسناد موږ تاسو او څه برتي نشوي دي او څه پکې نړۍ کې هیڅ څه پاتې کیږي نه د پاکستان ټول استخباراتي نشان امنیتي نشان ور خو ور راځي اعتراف کوي چې دا مدرسې موږ خو ایجاد شوي دي دا مدرسې د فلان او فلان او فلان هیوادو د خوا تمویلېدلې او څومره مخکې بل د دې ملا چې دا همدغه مدرسو معنوي مشر ګڼل کیږي
جان باسه په دې به هم غږیږو چې طالب چارواکو افغان طالب چارواکو البته وی هم په دغه پیښه باندې سخت خوشحالي څرګنده کړې د دې لټ باندې به هم غږیږو او دا چې د افغان طالبانو د حقانی مدرسې سره ساړي کې د خول بعد مرغستا سو غږ زنه په هیګم چې مونږ ته صحیح ناراضي او کڅنګ لګوندې ډډ دې په دې اډیو کې که ستونزنی وینې پوهیږم چې خدای دې وکړي چې لیدونکو تاسو په خبرو باندې صحیح پوه شي ځکه چې دغه غږ کوالټي دومره ښه نه در روانه مونږ ته نو نه پوهیږم که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکوي تر هغه مونږ کولی شو چې ولنډ د ما هم واخلو سمه تاسو دا مو واخلې زبر تاسو کې کوم پرګرام سمه دا نو جان باسه پونګ به ولنډ د ما واخلو او د دمی ورسته برا شو بیا به هم کوشش کوو چې تاسو سره وغږیږو او تاسو سره په دغه مهمه موضوع او مهم پیښه چې نن حالت برامس شوه په دی باندې هم وغږیږو او د افغانستان ورستی حالات باندې هم خبرې ترې وکړو ونه دا عوام لري او په خبرونه کې موږ مهم بحث ته دوام ورکړی یو دا خو چې نن کومه پیخه شوې ده په خیبر پښتونخوا کې د نوخار اکوړي سیمه کې تر ټولو سترې دینی مدرسې دارالعلوم حقانی کې بریټ شوې ده په دغه بریټ کې د مدرسې مشر مولانا حامد الحق وژل شوې ده نور کسان هم پکې وژل شوې دي او جوبل هم دی پکې خو تر اوسه د دغه پیخې یاد دی ځانمرګي بریټ زما وري هیڅ کومې ډلې یا هیڅ چا هم د دې مسولیت په غاړه نه دی اخیسته خو بل پلو په افغانستان کې هم دا مهال بشري حالت او ناورین ورستر بلی په زیاتې دوه ورستی ریپورتونه د ملګرو ملتونو هم خطر روان دي او په جندر اپارټاید باندې هم سخت اندېخني خودل شو دي چې حالت میرمنو سره سخت بیز روان دي نو په دې باندې به بحث کوو زموږ سره غوس جان باسب با ملګری کیږي د هغه سره به زموږه بحث تا دوام مومی خو تر هغه مخکې غواړم چې د دغه ځانمرګي بریډ خبرګونونه او څو تاسو سره شریکم چې یو خو شاباش شریف خپل یو تازیتی پیغام کې د مړو شو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي خودلې دا او د ژوبلو د روغې چټې دوايي کړې دا او د دې ترڅنګ غویلې دي چې د ترهګرو داسې بوزدلانه بریدونه د ترهګرۍ پر ضد د حکومت پاوزه ولس هوډ نشي کمزورې کولای او ملک نبا په بش پر ډول د ترهګرۍ نو غوښتل کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم د دې بریټ په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او په وخت مرګ ژوب لای خوښنه هم خوده لیدا. وزیر اعلی د نوخار او پیښور روختونونو کې د بیړنی وضعیت پر ځای کولو حکم هم کړی وونن او همداشان د پختونخوا صوبې گورنر فیصل کریم کندی هم په 14 خپل ژوره اندیښنه ښودلې ده او د جمعه د نن برید بزدلانه او ناوړه عمل بللې دی. خو برید کې د چا لاس کېدای شي؟ په سمدستي توګه خو د دغې برید ذمواري هیچا په غاړه نه ده اخیستې. خو تر دې وړاندې چې نږدې وختونو کې په پاکستان کې څومره هم ځانمرګي بریدونه شوي دي، هغې کې د زیاتره ذمواري تحریک طالبان پاکستان او وسلوالې ډلې او داعش په غاړه اخیستې ده. د تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو زیاتره مشرانو خپلې دینی زده کړې د اکوړې په حقانیه مدرسې کې کړې دي او د دغې مدرسې پخوانی مشر مولانا سمیع الحق با اکثر طالبان خپل روحانی اولاد هم باله. نن د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد د ایکس پاڼې باندې موږ د هغوی غبرګون هم لیدلی دی چې دوی سخته خواشیني څرګنده کړې. زموږ سره جان باسب ملګری شوی. جان باسب، بیا هم ستړي مشي؟
خیر
اوسه، سلامتی لرئ؟ ها، بالکل استاسو غږ ډیر ښه شو، مننه. جان باسب، د افغان طالبانو، د افغان طالب مشرانو او د مولانا حمید الحق یا د حقانی مدرسې سره څه اړیکې وي چې دوی هم ډیر خواخوږي څرګنده کړې ده؟
دا خو باید دوی نه پوښتنه وشي. اغلی شهید خو پاتر چې معلومه ده چې دوی ډیر ارګانیک، ډیر تاریخي، ډیر معنوي او کېدای شي چې ګذافه ګویي به نه اوسي. دوی تکرې ووایو چې دوی نو د استادو د شاګردانو اړیکې ورسره لري. دغه کسان په دې مدرسو کې دا د ډېری طالبانو معنوي استادان دي. نو علامه وایم چې پلارونه دی، خو کېدای شي چې ځینو ته دوی حتی په همدې سترګه هم وګوري. نو د دې تړاو د ملیتاریستي استخباراتي ملایانو سره، د دوی په قول مولاناګانو سره، ډیر ارګانیک او ډیر نږدې، ډیر تاریخي، ډیر مانوي دی. زه فکر کوم چې ضرورت نه ده دونه لږ تر لږه. دوی خو ځان اوس داسې پوزیشنوي د افغانستان طالبان چې مونږ خو افغانان یو. نو که چېرې تاسې افغانان استئ او د افغانستان خدمتګاران استئ، خو هغه پرون چې تاسو د دوی شاګردان وایي په هر دلیل چې وو زده کړې وکړې، هغه کوم زده کړې وکړې، په هر چر چې مونږ هغې نه هم خبر یو چې څه ملته زده کول. خو دا یو پردی هیواد دی او دغه ملایان د پاکستان د حکومت او د ملیتاریستي هغه استابلیشمنت په خدمت کې دي. ټول دنیا ته جواب ده چې د مدرسې سره کوم ته جوړېدلې، په کوم هدف جوړېدلې، او زما خاورې ته ولې خودکشان را لېږل، او زما هیواد په کوم هدف بربادو تخریبوي. زما پل، زما مکتب، زما روختون، زما زیږنتون، او بل اخره عامل منفعه مؤسسات، ملکی خلک، ماشومان د همدغه مدرسو د فارغینو په واسطه آیا تکاو پرچن نشول؟ زما هیواد ویجاړ نشو؟ چا وکړه دا کار؟ چا کوو؟ تاسو که جنگیدلې امریکایانو سره جنگیدلې وي، ولې وطنم خرابو؟ ولې ملکی خلک تبا کېدل؟ په دې مدرسو کې دغه حامد الحق او دغه پلار سمیع الحق تاسو هم دا خود نه کوله؟ همدا لار خو نه کوله؟ که اسلامي دین، که چیرې تاسو اسلامي زده کړې کولې، اسلام خو ډېر سوله ییز، ډېر مینهناک، ډېر پاک او انسان دوسته دین دی. مګر ستاسو کړنو ته چې مونږ کتل، ستاسو هم کوم چلند ته چې مونږ کتل، خو قضیه برعکس وه. تاسو امریکایانو سره جنګ نه کوو، امریکایانو سره تړونونه کوو، اما افغان عسکر هم وژه، افغان بیچاره هم وژه. په څلورلارې کې مو بمونه چول، دا زده کړې تاسو چیرې کړې؟ تاسو ویلی شي خپلو فارغي د دغه مدرسو وی درځي چې یا منطقي مخرج ته ورسېږو. اغلی منظر شهید، زه غواړم پوښتنه وکړم د دوی نه چې دا خلک چې وژنه یې دلته تدریسوله، اوس خپل وژل کیږي دا څوک دی وژل دا دوی دا شي اوس یې ځواب ورکړي چې دوی د چا د خوا وژل کیږي هماغه لاسونه چې پرونی دوی دغه مدرسو فارغونه زما هیواد ته رالیږل زه یې تقریبولم اوس هماغه لاسونه په بل ترتیب د داعش په نوم د پاکستان استخباراتو د منطقې استخباراتو په هر نوم چې ووایي پرونه په همدا ادبیا زما خلک وژل زما هیواد خرابو اوس تاسو وژل کیږي تاسو ویلی شئ چې مستند چې تاسو څوک وژل مثلا دغه دونه وژنې چې وشوې ستاسو په منځ کې او تاسو خو اوس جواب ده چې ارګانیک تړاو لري که د افغانستان طالبان دي که د هخوا د جولان طالبان دي تاسو خو یو جز مست دی تاسو یو بل ته بیعت کړی دی همدغه حیبت الله ته چې په کندهار کې ناست دی چالیدلی نه دی خو تاسو بیعت کړی دی بس دغه ټول ستاسې کړنې که هر څوک دي تاسو نشئ ویلی چې حتی دغه وژنه او دغه وژنې چې کېږي دا څوک کوي خو کله اوس باور لرم چې دا پړه به په داعش واچوئ چې معلومه نه ده داعش څوک دي دسه ویلي دي چې دغه داعش هم د همدې مدرسې فارغین دي هغې خو هم د اسمان نه دي کښته شوي همدغه د همدغې منطقې خلک دي د همدې مدرسو خلک دي او بله یې دا اغلې شهید چې دوی بل په اصطلاح مولانا چمغه ملا دی نو فضل الرحمن خو بیا به وویلې چې زما فارغین زما د مدرسو نه ډېر زره کسان لاړل په افغانستان کې قربان شول که زه ترې پوښتنه کوم چې ولې دې زما په هیواد کې دا خلک قربان کړل د کومې موخې د خاطره د دې موخې د خاطره چې زما هیواد اوس یو هیواد په رسمیت نه پېژني د دې هدف د خاطره دی چې زما هیواد بیچاره شي ذلیل شي فقیر شي نیم بدن زما د هیواد چې هغه خزینه دي د درس او د کار او د پارک کتل حقونه لري او ستا پاکستان کې دا ټولې ازادګانې ولري تا د همدې د خاطره دا خلک په دې مدرسو کې تربیه کول او رالیږل دي دلته د قرباني کول چې هغه هم زما پښتانه دي عمده ده یعنی په دې ترتیب دا مدرسې تر هغې چې اغلې منظه شهید تر څو چې دا مدرسې دغه ترتیب شتون ولري خو دغه اجنډا شتون ولري خو دې انګیزو شتون ولري موږ به دا وضعیت پورې
جان باس خپل مونږ ځکه چې مونږ حقانی مدرسې باندې اوس بحث روان دی او پرې غږیږو د کومې مودې راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي آیا د حقانی مدرسې یا د داسې نورو دینی مدرسو چې لوی مدرسې دي او ډېر مسلمان وګړي ډېر د دوی هر خبرې ته هم ډیر احترام لري او ډیر د دوی هغه د جمعې خطبه هم اوري او تل د دوی پلوي کوي آیا تر اوسه د افغانستان په وروستي وضعیت باندې داسې سویل شوې دي ستمه د مسلمانانو چې او په ځانګړي ډول د افغانانو چې د اسلامي نړۍ لخوا باید چې غبرګون مخې ته راشي څه ګام واخیستل شي طالبان خو کوم اعمال چې دا مهال مخ په وړاندې بوزي هغوی وایي چې دوی د شریعت سره سم غواړي چې ښوونځي پرانیزي او نور کارونه او هر څه سم کړي بلکې هغوی دغه درې کاله د نجونو زده کړې په همدې باندې ځنډولې دي خو د افغانانو او د نورې نړۍ څه تمې دي دغه اسلامي مدرسو څخه یا د دینی علماو څخه تاسو د دوی رول ته څنګه ګوري
منفي ګورم هغه له نظر شهید ځکه چې هغه تاسو په دلی ژبه کې یو مطلب دی وي سالو کې نیکوس از بهارش پیدا کال په دې ورځوي چې دغه پسرلی څنګه راشل شوی دی نو پسرلی د دوی دا کاکرنی چې موږ ګورو او نتایج چې ګورو دا هیڅ نه وخت کې د افغانستان خلکو ته پښتنو خلکو ته په مجموع کې په دواړو خواو کې عمدتاً زیاتره اکثر پښتانه پراته دي که د دوی ژوند ښه شو د دوی ژوند سمون پیدا کړ دا د دوی راغلل کابل ته په افغانستان کې نن سبا بیکاري بیروزګاري فقر فساد بیداد کوي اغلی شهید دوی نشته کولای چې د خلکو په سترګو باندې شګي وشیندي نه کېږي امکان نه لري اوس دنیا ډېره کوچنۍ ده هر حرکت ته موږ څارو ګورو په یو نه یو نه ترتیب ته دا ادب کې تلویزیون ادب کې نورې پلاتفورمونه چې موږ دا لاساسي لرو په هیڅ څه ما په خاور کې ما خلک څنګه ژوند کوي دا یو بل تاسو د اسلامي نړۍ نه یادونه وکړه شهید اسلامي نړۍ متاسفانه چې کوم یواله د اسلامي نړۍ په منځ کې نه لیدل دا هغه یو پریکړه نه انتباه کیږي از دا ډېر مختلف منافع دي ډېر متضاد منافع دي د خلیجي هیوادونو یو چې د غربي هیوادونو متحدین دي د شمالي افریقا هیوادونو نورو مرکزونو د قدرتونو سره تړاو لري د منځنۍ آسیا په همدې ترتیب د جنوبي آسیا چې اندونیزیا او ماليزیا دا هیوادونه دي هغه ځان ته خپل یو استقلالیت استقامتونه لري ایران ترکیه دوی جدا مرکزونه د قدرت دي په ترتیب دوی هر یو ځان سره لګیاړي او عمدتاً هغه د خپل منافع او ممثلین دي تر دې چې دوی د اسلامي نړۍ کوم یووالی همدردی یعنی عملی انتباقي همدردی خپلوارو ته ټول همدردی سره لګي غیر مسلمانان هم د مسلمانانو سره لګي اما خبره دې کده چې په اوس مشخص په دې مدرسو باندې او د دوی په کونو او د دوی د کارونو په نتایجو باندې تر هغه چې هغه مونږه شهید تر هغه چې پاکستان کې جمهوریت نه ملیتاریستی استخباراتی استبلیشمنت جمهوری حاکم نشی او دا مدرسی د منزل آلو نشی او دوی پزای ویکتین اسلامی دینی چه دینی علوم پکی تدریس شی نه انتحاریان نه انفجاریان نه اکستریمیستان تر حقی پولی با داغ منطقه منگو تاسو دو پختانو امدتن او تاسو گوری چه طول خوربانیان امدتن طول پختانه دی دا هغه د ژوند دی کده هغه د ژوند دی کله دا خلک اوټونه کوي مثلا دا هغه د ژوند د حق وا خلک چې ولې هم د تن پښتانه د منځ دی ولې دوی قرباني کیږي دا د چالو وبد دی خو دا د ژوند چې موږ واسو دوی کله کله په دې فکر کې دي چې دا دونه قرباني د پښتنو د کورنۍ او څخه د پښتنو د ځوانانو څخه دوی دغه ذهنیت شوهي دا ولې په کوم هدف روان ده دا تر کومه په دې ترتیب روان اوسېږي تر هغه هغه د غزمون کې واه هم متاسفانه اوس دغه استخبارات او دغه داوندي هیواد استبلیشمنت د تحصیل لاندې دی تر هغه چې حالته دا حکومت موږ سره صادق چلند
راپای نکړي جان با سیب خپل د پاکستان په وزیر ریاست تر دادمه دوی هم اوس د کومي مدیره هسي چې طالبان واکمن شوي دوی هم سر ټکی چې په پاکستان کې امنیت او امنیتي وضعیت لا خراب شوی دی او غزه کې چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دی او تحریک طالبان پاکستان مشرانو ته ځای ورکوي او دا وی په خاوره حالت بریدونه پلانیږي او بیا په پاکستان کې تطبیقيږي خو طالبان او افغان طالبان تل دغه داوی رد کړی دي که څه هم په لومړیو کې موږ ولیدل چې پاکستانی چارواکي خپل په خوانی وزیر اعظم عمران خان هغه ډیره خوخي خودلې وا خپل په ایکس باندې باندې چې افغانانو د غلامی زنجیرونه مات کړل او داسې پیغامونه ولېګل چې ګواکې دوی خوشاله دي د طالبان و بیرته په کنټرول اخیستو باندې خو وروسته اوس داسې نخ کاری ځکه دوی تل وای چې دوی هم د طالبانو سره په دې اړه بحثونه کړي مذاکرات کړي دي او ګواکې دوی په خاوره نور هم امنیت خراب شوی دی خو کراشو بیا هم د افغانستان په لور تاسو د اسلامي نړۍ رول باندې بحث وکړو خو ملګرو ملتونو بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي وار بیا ریچارډ بینټ ویلی دی چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټاید دی دا خبرګونونو ته تاسو څنګه ګورئ او خپل د ملګرو ملتونو رول ته تاسو څنګه ګورئ
په نیک به تم شوم دا تاسو په مخکنه یو ارزوونه دا هغه د شهید په څیر وخت لرم پاکستان دروغ پاکستان دروغجن استابلیشمنت دی البته زما هدف د پاکستان خلک نه پاکستان خلک سره مخزن موږ خپل پښتون سره بلوچستان سره موږ تاریخي تړاو لرو هغه تاسو موږ هغه خلک سم دي خو د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان استخبارات د پاکستان هاوس هیڅ کله په تاریخ د خپل جوړښت کې افغانستان سره هندستان سره صادقانه چلند نه وکړ مخصوص ما هیواد سره زه هندستان سره کار نه زما هیوا سره هیڅ کله صادقانه چلند نه کړی فقط ټول چلند تخریبی دی تخریبی دی او په دې معنی ده چې زما هیوا به ضعیف شي دته اړوسی اوس هم تاسو وګورئ دی وي مونږ افغانان سره دغه طالبانو سره چې د افغانستان حکومت ورسره دی اوس خبرې کوي دا ستاسو خبرې ولې شفاف دي څه شي عبارت تاسو وګورئ تاسو نو په دې چې طالب کدی خو دی که اخو دی دا یو جسم یو ارګانیزم تاسو په دې خبر نه وي تاسو ولې د طالبان زما خاوي ده تاسو کارونه نه پوهیدئ چې دا یو جسم دی او دا ببر ستاسو خوا ته راځي وسلاغه بر پسې تا جوړ کړی تا دا بلا د منطقې کې رامنځته کړی ده اوس ته وایې چې د افغانستان په خاوره کې د افغانستان خاوره دغه ظرفیت نه لري افغانستان ستا د کړنو ستا دغه طالبانو قرباني دی دغه طالبان تا په افغانستان باندې حکومت کوي لکه مخکې چې تاسو ډېر ښه وویلې تاسو خو اتڼونه کوئ ټویټرونه د وزیرانو د وزیر دفاع د صدر اعظم په کچه ټویټرونه لیکل د ملل متحد سټیج ته تاسو لاړئ هلته بلنه ورکړه نورو هېوادو چې همدا طالبان په رسمیت پېژني بیا چې کله خپل په منځ کې چې همدغه طالبان چې که اخوا دي دغه یو برخه ستاسو ده په کوم څه شي کې جوړ رانغلی ستاسو د پوځ یوه برخه دې طالبانو سره جوړ رانغله په منطقه کې نورې استخباراتي اجنداوې او وظایف رامنځته شول بیا تاسو اوس ګوته نیسئ دې طالبانو ته چې دا طالبان دلته مرکزونه دي او دا مرکزونه چا صادر کړ په افغانستان ستاسو خبره وم دا د کومې لارې نه راغله افغانستان دا ټول ګروپ د طالب نه نیولې تر داعش تر لشکر طیبه تر جیش محمد تر انصار الله کټ او پورته دا ټول دا زما خاورې ته د کوم طریقې راغله دا د اسمان نه راغله ته کار راولېدل اوس ته په کوم جرات او په کوم وجدان زما هیواد ته ګوته نیسي دا خو ټول ستا دي اوس د دغې په نتیجه کې اغلی رضا شهید د دغې او د دغې لاسته راوړنې په نتیجه کې زه اوس خپل هیواد کې مکمل د بشر د حقوقو د نقص سره مخامخ یم همغسې چې تاسو دوهمې برخې کې د خپلې پوښتنې دې ته اشاره وکړه اوس دغ د دغو خلکو د لاسه ټوله دنیا ماته ګوته نیسي چې ستا په هیواد کې ښځینه حقوق نقصېږي د ښځو ازادیګانې د پښو لاندې کېږي مکتب ته نه پرېښودل کېږي کار ته نه پرېښودل کېږي په دې وطن کې مشروعیت رامنځته کېږي نه حکومت رامنځته کېږي نه قانون رامنځته کېږي نه او هېڅوک دې په رسمیت نه پېژني خو دا خو ټول همدغې کړنو نتیجه ده اغلې شهید دا خو بله کومه ماجرا نه ده داسې کومه پېچلې ماجرا نه ده خو تا په ما وکړل تا خلک تا فکر
کو چې
افغانستان
په دې ترتیب جار پاسه ډیره زیاته مننه از مصلبه د برخه د خبرونی وختم پای ته ورسیده د وخرا کول مو مننه کو چې د لیدونکو سره مو خپل چیړنه خپل نظر او دریز او خبرګون په دغه خبرونی کې د افغان استادو یا استاذ تو باندې تاسو وړاندې ک بیا هم تاسو نه مننه کو تاسو ښه شی به غوړو
هغه څه چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
د دې بیکران ولیدونکو اوریدونکو نن په خبرونه کې مو په دوه مهمو موضوعاتو باندې بحث وکړو د خیبر پختونخوا په کوړی سیمه کې په حقانی مدرسه کې چې کوم ځانمرګ بریټ شوی وو د هغه پاړوند او د افغانستان وروستي حالات او بشري وضعیت ته هم کتنه وکړه په دې هیله چې تاسو د خبرونه اوریدلې وي او د دې څخه موږ ګټه ترلاسه کړی وي زه د دې خبرونې قربانمونه زه شهید او خبرونې پروډوسر بختور شاه تاسو څخه اخلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو د ملتیا مننه کوم چې را سره د پروګرام تر پایه مل پاتې شوي تاسو ته ښه شی به غواړو سرلوړه او آباد اوسئ الله پامن